په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې د ازادي راډیو درته خپروو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د مرکزي قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. بشپړه خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. جنرال فرانک مکنزی پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړې دي. د مکنزی په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو امنی وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنوی د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي امکان ستر روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه نیټه په دې اړه راپور ورکړی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپور رد کړی دی. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. د جمهوري ریاست ارګ د اعلامیې له مخې محمد اشرف غنی له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د خلکو په یو پراخه غونډه کې خبرې کوي چې پکښې قومي مشران، عالمان، ښځې او ځوانان ګډون کوي. ولسمشر به همداراز د هغوی وړاندیزونه واوري. کاپیسا ولایت ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ناامنۍ زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان شوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوریو. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. د ادارې نن پر ټویټر پاڼه لیکلي هر څوک د عقیدې او مذهب حق لري او دا حق د پاکستان په اساسي قانون کې تضمین شوی دی. دا خبره وروسته له هغه سوي چې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي او سیاسي کړیو د دې پروژې مخالفت کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د هندوانو د عبادت ځای جوړولو مخنیوي یو ناسم کار و او باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخیستل سي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتې اقتصادي زیان د جبران لپاره 65 لګښتونه په پای کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د 65 لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شاملې دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2,00,000 او 8,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له ډلې له 40 زرو زیات کسان مړ شوی دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. بلې خواته امریکا متحده ایالاتونو تیر یوه شپه ورځ د کورونا او بعد مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې 6000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او د مړو شویو شمیر 1,144 ښودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې 3 میلیون خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي او د ټولو مړو شویو شمیر 1,15,000 ته رسیدلی دی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې له هغې ډلې چې برازیل او هندوستان هم دي کورونا ویروس پیښې زیاتې شوي دي. ورځ تر بلې پکښې د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې 1,500,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له ډلې یې څه باندې 15,000 او 3,500,000 مړه شوي او نږدې 1,000,000 بېرته ښه شوي دي. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون د خدماتو ادارې پروند د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده میاشت وه، چیرته چې د تودوخې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشتو په پرتله یوه درجه زیاته وه، چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه. د خبرونو پای
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پراپورنو کې وواورې چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دانش تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د وژلو سبب شوی وي. له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو ادارې داسې مهال راپورته کیږي چې په کابل کې روانه اونۍ درې مهم د سولې په اړه کنفرانسونه جوړ شو. روسیې هم یوه ګډونواله وه. دغه کنفرانسونه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره څومره مهم دي؟
دغه کنفرانسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي.
چابهار ګټه موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د بشري حقونو او د غرض د ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دانش تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینې طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. عصمت سروان نور تفصیل اوروي.
د امریکایي قواو مرکزی قومندان وای دای زره نمنی چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوی وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبري وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډیری اندیشنې وړ ورته ښکاره شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. در همداراز ویلی که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو یې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې د امریکایان وژل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې وایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپکه اوښتي، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
دغه راز د امریکا د استخبارات او بخیر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپلې استماعي غونډې ته وربللی. د راپورونو له مخې له مایک پومپو غوښتل شوي چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعام ټاکلی و. دا غونډه په پام کې ده چې سبا وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دې غونډې ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي کنه. د طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو ادارې په داسې حال کې راپورته کیږي چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې د پیاوړي کېدو یا د سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه و. د دې موضوع د سپینولو لپاره مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې وکړې. ستانگزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځ و د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کنفرانس درلوده او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دو مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کنفرانسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کنفرانسو چې متاسفانه لیدل مخکې تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانان نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوم مسئله چې څومره تاثیر درلودای چې په شک سره چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تېره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان د دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته لري. بلنه هر هغه مخالف ځواک چې وکړل شي هغوی ته پرابلم ایجاد کړي. روسان ته تصلاحاتي مرستنۍ ورسره کړي د عقل مادي او معنوي مرستې ورسره کړي. کوم سوال دا ده چې اولینه ناسته چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته. بلنه که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې کې له امریکایانو سره تغییر وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورسي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د دې لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیرن لپاره خو لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د هغه پلاتفورم نه نشته چې د پلاتفورم نه نشته چې د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغه درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې سیمه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېر خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې روانونه په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
لومړی خو په اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د سیبیر د پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونه به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت به نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځته کړي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونو وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغه تطلقات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو شلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې په کابل کې د سولې د روانو هڅو په اړه د دریو غونډو په باب چې دا به څومره وکول شي د سولې روان ټکنۍ بهیر انګړندی کړي خپل نظر را سره شریکو. کابل روانونی د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه دی. د سیمې د هیوادونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازو په دې غونډو کې ګډون کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبرلانو او رسنۍ ادارو ته متوجه ګواښونو او احتمالي حملو د رسنیو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. نیا د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبرلانو او رسنیزو ادارو امنیت د خوندي کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش د خراسان څانګې دوه انتحاریان کسانی نیولی چې غوښتل په کابل کې په روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې د دوو تنو له نیولو خبر ورکړل چې په خبره یې غوښتل یې په کابل کې په یو خصوصي رسنۍ او یو روغتون ځانمرګې حملې وکړي. اوس له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دې موضوع اندېښمن کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي امنیت باید کړي ادعا ثابته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د اسلامي دولت یا د داعش ډلې خراسان څانګې دوه ځانمرګې نیولي. د ریاست تېره ورځ رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي دي دغو کسانو غوښتل په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. ملي امنیت داسې مهال دا خبره کوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په لسمه د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر چاودنه کې د دې تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. بلخوا د روان لمریز کال د ثور په درویشتمه د برچی په سل بستریز ملي روغتون هم ډله ییزه حمله وسوه چې د نویو زیږیدلیو ماشومانو او میندو په ګډون وویشت تنه پکې ووژل سول او شل نور ټپیان سول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له دې وړاندې داعش ډلې د شمشاد په تلویزیون هم حمله کړې وه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. څو کاله وړاندې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون او همدارنګه د طلوع تلویزیون د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وسوه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. طالبانو د هغو دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسله والې مخالفې ډلې په ځانګړې توګه اسلامي دولت یا داعش ډله رسنۍ او روغتیایي مرکزونه موخه ګرځوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
څو دلایل باندې انتخابوي. یو د دې رواني اثرات زیات وي. مطبوعات دنیا او د افغانستان داخلي مطبوعات دې ته زیات توجه کوي او دوی د شهرت باعث هم ګرځي او د ویرې خپرولو باعث هم ګرځي. زیات د رواني اړخ دوی دې ته ډېر اهمیت لري او د دوی د شهرت باعث هم ګرځي او بین ملی مطبوعات کې شاید اثرات زیات وي نسبت به ته چې دوی په یو ولسوالۍ کې یا په ښار کې په کوم نظامي هدف باندې حمله وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین د رسنیو د امنیت د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي. شوایشا قزادی راډیو ته وویل چې لامنیتی بنسټونو سره په همکاري د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب تدابیر تر لاس لاندې دي خو په اړه یې زیات معلومات ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه اواز اوریدلی شئ. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. دا اداره وایي د دې پروژې هوکړه دوه کاله وړاندې شوې وه او پرون یې په ایران کې رسما کارونه پیل شول. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره اوږده ده چې د چابهار له بندره پیلېږي، له زاهدان، بیرجن او مشهد څخه تیریږي او افغانستان ته سره نښلېږي. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیټي اسانتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پایته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونښلي. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه براتیریږي او افغانستان ته برادن نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې ښې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونی په ایران کې عملی چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 150 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په 1 ساعت کې 160 کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي 160 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښایي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب ابراهیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي ایران، افغانستان او هند به د چابهار له لارې په یوه سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت را رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړېږي، زیربنا جوړېږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمت بے جنجال او په کم وخت کې مالونه یک مالول شي چې موږ ته بے له شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې له لارې به د ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیز راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي. یو ټولیز نظر پر دې سرخی چې چابهار ته هم هر څه ډیر په نږدې کېدو سره د افغانستان سوداګریزه اتکا پر پاکستان کمیږي، هغه څه چې پاکستان تل د زور د ټکی په توګه په افغانستان کاروي. افغانستان چې تر ډیره د پاکستان له لارې سوداګري کوله په 2014 کال کې له هند او ایران سره تړون لاسلیک کړ چې د چابهار بندر له لارې خپل تجارت پیاوړی کړي. افغانستان همدا ډول د سیمې له نورو هیوادونو لکه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او تاجکستان سره د خپلې راکړې ورکړې لړۍ پراخه کړې او همدې ته هیله مند شي اوس یوازې پر یوې سوداګریزې لارې محدود نه دی پاتې. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه به یوه نړیواله موضوع راواخلو. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. له دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم چې ډېر کورونا ځپلي وو ورته پلانونه اعلان کړي وو. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
تمته د بریتانیا د مالیه وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبې بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاوخوا 3 میلیارد پاوند په ارزښت پانګونه منل شوې و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خورېدو له کبله تر 43 زره ډیر کسان مړه شوي دي او دا د اروپا په سطحه له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وبا له خورېدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې تازه د 8209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ته ورسید. دا شمېرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي ښیي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولیز شمېره په دې هیواد کې 1,01,312 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه د تباندې 100,000 نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښو ځل بیا ډېرې شوې او د دې سبب شو چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځنډوي. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغي د لا ډیرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یو داسې متفاوت خورېدونکی وبا ده چې بل لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 11,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شي. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د ازادي راډیو البته د ژوند په شیبو کې او د غراز د اساسي بشري حقوقو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. او اوس هم د لندو خبرونو واردې مللای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دی په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ کړي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښت اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او په جون میاشت کې ګرمي هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد د کندهار ولایت څخه سره فکر شم. زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک د لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپله د خوست ولایت د خلبېسار سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي. او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې فصل روپۍ شا میلوي ده، اوس فصل افغانۍ میلوي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 دېرش کلن ځوان ته کلمې انجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او دا کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکات.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر،
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسوم به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو د خبرونې ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچنی کیدې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخ په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل څه دی یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایي چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که مونږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کود جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شایان دی فساد چه کم دی اغا رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوره ائتلافون پا برابر دی یو صحیح نظام که او دست نور ناخوالی دی چه هغا دی خپل و حدودون تجاوز دی ته هم مونږ د فساد او بلګه وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي حاکمیت د قانون نسته ده روابط په ضوابطو باندې قایم دي خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې له دېنه سیاسون له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې له دېنه مافیا
لدن دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی اقتصاد لري ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت هغه کرامت هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی فساد کوي هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شریع قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښی دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښی دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرد او ریخی وچیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې ځغلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپل کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې.
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چی په افغانستان کې څه وخت پایل شو خبري است
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري
دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایت په کچه نظریات راټول کړي غوښ ته آگاهی ورکړي د قانون په اکله او د غوښ نظریات راټول کړي راغون کړي دي بیا د دغه نظریات رڼا کې نو طرح جوړ شوی
نن په امدیا کې خبرې کوو په فایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو او د پوخانیو مامورینو د زرخواله هم درته وګورو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره ووسی قدر من اوریدونکو هر اداره له بشری قوت زکاوت لیاقت قدر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي چې د خلکو ته د دولت مامورین وي د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي د تاریخ څېړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوې دي خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې لمخې په نظامی او ملکی ادارو کې پرمختلو په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څېړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو
یو شخص چې مازافي او مسلطونه په غالبه نيسي هغه ته مونږ وایو مامور د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسه برازو تر وسه پوري دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو لکه چې اوس مونږ سلور ډیر شي وزارتونه لرو هغه وخت داسې نو نظامنامه چې جوړ شو الازاد تیمورشاه دورانی چې پایتخت انتقال کړ د قندار نه تر کابل هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو په هغه وخت کې سلور یا 15 وزارتونه وو لکه در توایم چې وزیر د دربارو او چې اوس مو وای اداري امور وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو هر څومره چې خلق زیاتېږي په ما غن نظام مامورین هم اضافه کیږي
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1318 هجري شمسي کال کې نافذ شو د کار د تنظیم حکم هم صدر شو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1318 کال کې نافذ شوی خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لوی تاریخ شلري تقریبا نوی کال مخکې به و اصولنامه وی هغه وخت کې اصولنامه او کې د کارکونکو بعض حقوق ته اشاره شوی د مدن په بخش کې د صنعت په بخش کې تجارت په بخش کې بیا نو د اصولنامه توحید شوی او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي د په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول اولین ور قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ حقوق امتیازات رژیم د کار مسئولیتونه کاری داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی د رتبه په اساس د پاس په اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړوي دا حکم ټول په د فصل کې تسجیل دي
هغه مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې وړی په پایل کې د کوپون ګټیا دی چې په خو به د هر مامور کور ل غلې دانې نه غنی بو.
یقین کې خلک خوایي چې په بلرو کې ما چول خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کړه مالی ګل
چیزا فکیل
چیزا فکیل کوپونی مواد ګوګړ اونې نیولې ګیره درخیل او تر چړی پورې اته په دا وروسته وختو کې کوچ سپینځر اول درجه غوړي په ساته د جهان کې وو دا په کوپن کې وړ میاست په میاست یو بوجي اته په دا وروسته کې تشنو کاغذ دا شیان په کوپن کې وو ان ډېر امکانات درلود چای و بوره و
نور کوم سهولت و دې مامور لپاره
هر اداره چې و مامورین په موټر کې تله او راتله خپل کور ته
خپل مامور به څومره منظم مثلا دریشي نکټایي بوټي
مامور به سکله د خوب ناراضه گو منځ او داسې نورسته منظم پاک صفا په دریشي کې د برغې پډیز خو وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو مامورین دومره آن ټایم وو تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د راتګ او د موټر تر منځ نو
بله
اوس کله چې موټر دا اوس قصه درته وکړم موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي
ښه
پروګرام کې هم ورکړی صبح دی راولي ولا زه خو نن کور کې نه یم زه خو فلانی جی کې هلته موټر رابسره ولي
مامور ډېر بې پروا سوی
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وای وروره هغه خو نشته هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې ټلیفون کې چې زه نه یم نن په کور کې موټر مرسمه رالېږي څه جې کله د ماش ورځ بسې سي داسې که ځوان چې په اداره کې بېخي وینې هغه تر ټولو کده عجله لري وای اول زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم
علت یې څه ده حاجي صاحب ولې دومره بې پروا
سوي اصول د ژوند له دوی نه ورک ده
حتی د ماموریت
حتی د ماموریت په دې شرایط اوس همداسې دي
درته وایي حاجي صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکلو ته ما شروع هغه به نشر کې ماته به اقزامه راکړ چې ګوره مغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای وروره د ما تر ماش کده د تا اقزامه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي مال دا پروانه لګي ماته 50% اقزامه راکړه ولیکن زه علاقمند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما اقزامه ما 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
د ماموریت دورې نه دی امدا ووست په کور کې کوم څه دي چې هغه ډېر درته ګرانم دي
د ما پلار په د لاس توفه دیار لاس او یو څلوېښتم کال کې اخیستې تر دانه نور از ما ځان سره ساتل هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو
د ماموریت په پیسو باندې بهترین قالین ما کور کې درلود په هغه وخت کې مې په خپل ماموریت په پیسو اخیستې قالین مې هم خرڅې کړې څه فرش او ظرف ټول خرڅو فقط لپاره د دې نفقه خپل اولاد
آه سات سه
سات سه تر نه نورازی پور می سات تلی
دیره منه نخیر
میره بند
جوان پا شیبو کی
کم تو کی تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کوو او مونږ خلق ته معنی ارزښت ورنه کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالي شول دوی ته یوازې وچ ماش ورپاتې شو نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم ماش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی
کوشش دا کوم چې مراجعین داسې ما نه د خپه لاړ نه شي
کراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید له دې ځای لاسته درځي
زه په پنځم بس کې کار کوم کومه تقریبا صد پاسه یو ول زر پی یا تو کم دومره کی جوړیږي.
تاسو په نظر دی یو خمامور صفات څه کېدلی سي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ور نه خپه لاړ نه شي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعات کول دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کومه چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه هم نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځله، یعنی دا پروسه اضافه د 2 کاله مې دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. 45 مورد د نوې احکام هم په مطلق ماده او یا جز یا فقره پکې اضافه شوي. موږ د یوه حکم د بعض اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگیری شي. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه 5 کاله، 10 کاله، 1 کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت همده وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یو میز سره راټولیږو، په هغه باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتمان کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارزای کې چی است الله مو مل او ملګری.
زان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا